درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی وای د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشانو د نیولو د حکم پریکړه ته درناوی لري، خو د هغه په وینا د افغان شزو جنو د وضعیت د شکیدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. سټیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګری ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونو یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بے برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللی دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ترامپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ترامپ د حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلی دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لسته نمره شي او 15 نور ټپیان دي. ریوټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر وو. چیلنجرز بنګلور د 209,000,000 ډالر د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو
په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د میکروفون ستاسو د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې کوو. آی سی سی یا د جرمونو نړیوالې محکمې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادر کړ. په دې اړه مو شاید په تیرو اته څلويش ساعتونو کې ډیر څاوري دي لیوي او ډیر تبصره په ټولنیزو شبکو کې هم شوي دي. ډیر خلک نه پوهیږي چې لدی تبصره البته ماته د سشکاري چې آی سی سی چي ده چیرته ده، چا جوړه کړې ده. نو زموږ د دې خبرونې لمیلم سره په دې موضوع اول خبرې کوم. د خبرونې مېلمه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد، پوهنای استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی دی. استاد، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته او د نو اوریدونکو ته خدمت
کوردان. استاد، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، کلمړی د جرمونو د نړیوال محکمې په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه لاند معلومات ورکړي. څنګه محکمه د چا جوړه کړې ده؟
سماله جنایي نړیواله محکمه یا آی سی سی یو نړیواله محکمه ده چې د ټولې نړۍ په سطح کار کوي. یو مستقله محکمه ده. دا مستقله د لپاره وان چې د ملګرو ملتو یا د نورو نړیوالو سازمانونو په چوکاټ فعالیت نه کوي، بلکې مستقل ډول فعالیت لري. دغه محکمه د روم د منشور په اساس چې په 1999 کې تصویب شو، عملا خپل کار په 2002 کال کې شروع کړ. یو سلو څلیرویشت هیوادونه د نړۍ د دې محکمې غړیتوب لري، چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو ده چې په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا محکمه دوه مرحله ای محکمه ده، یعنی هم ابتدایي محکمه لري او هم استیناف یا اپیل محکمه لري. همدارنګه یو څارنوال لري او د څارنوال دفتر لري، دارالانشا لري، او څلور نړیوال جرمونه تعقیبوي چې عبارت دي د جنګي جنایتونو نه، بشري ضد جرمونو نه، عام وژنه یا جینوسایډ، او د دولت پر ضد تجاوز. دا څلور جرمونه د خپل منشور له مخې تعقیبوي، او اکثرا هدف لوی جنایتکاران په نړیوال سطح ده، او همدارنګه د دولتونو مشران او رهبران. دا یې هدف وي. یعنی په ټوله کې په خلاصه ډول دغه محکمه دغه صلاحیتونه واکونه لري او دغه جوړښت.
بله صاحب، تاسو ویل چې مستقله محکمه ده او له ملګرو ملتو سره اړه نه لري، نو شاید زموږ اوریدونکو ته دا پوښتنې پیدا شي چې د دې تمویلون کې څوک دي، کوم هیوادونه ورسره مرسته کوي؟
په اول قدم خپل غړي هیوادونه، او همدارنګه نړۍ دا طلب نړیوال نور سازمانونه خیر اشخاص، اما اصلي تمویل کوونکي غړي هیوادونه دي.
بله، تاسو ول چې یو سلو څلرویشت هیوادونه غړي دي، یعنی د دې داسې معلومیږي چې لا هم ډیر هیوادونه شته چې د دې محکمې غړیتوب نه لري.
دقیقا تاسو پیږی چې په ملګرو ملتو کې 193 هیوادونه غړیتوب لري، او په ټوله نړۍ کې 199 هیوادونه پیژندل کیږي. یعنی شپږ هیوادونه داسې هیوادونه چې د ملګرو ملتو غړیتوب هم نه لري. په دې اساس سمه ده چې تقریبا نش په دې وادونه چې ملګرو ملتو غړیتوب لري، د دې محکمې غړیتوب نه لري.
بل استاد، د محکمې د فیصلو یا حکمونو اجرایی صلاحیت څنګه دی؟ آیا اجرایی صلاحیت هم لري او کنه؟
کاملا د منشور له مخې کله چې دغه محکمه یو پریکړه کوي، غړي هیوادونه په اول قدم کې مکلف دي چې د دې محکمې قضایي حکم اجرا کړي. یعنی دا د غړي هیوادو ته یو مکلفیت ده. د دې په څنګ کې انټرپول یا نړیوال جنایي پولیس هم د دې محکمې د حکومتونو په اجرا کې یو لوی مرستندوی ارګان ګڼل کیږي. یعنی د وادو د غړي وادو تر څنګ دا بل سازمان هم مکلفیت لري چې له دغه سازمان سره، له دغه محکمې سره همکاري وکړي.
آیا داسې تر اوسه پورې کوم مهم شخصیت یا مهم چارواکی د دې محکمې د حکم په نتیجه کې نیول شوی دی؟
بله، زبراسم شرمان صاحب، اول به څه دا توضیح درکم چې تاسو درنو اوریدونکو ته چې د دې محکمې د اساسنامې له مخې اول خپل دولتونه مکلف دي، غړي دولتونه چې خپل جزایی قوانینو کې او په خپل محاکماتي سیستمونو کې داسې قواعد او متنونه ځای په ځای کړي چې دغه جرمونه د څلو جرمونه چې مخکې ما یاد کړل چې نړیوال جرمونه ګڼل کېږي د دې مجرمین په خپل هیواد کې محاکمه کړي. مثلا جنګي جنایتکاران باید په خپل هیواد کې محاکمه شي. غړي هیوادونه مکلفیت لري او یوازې راپورټ ورکوي محکمې ته. که چیرې غړي هیواد ونه توانېږي یا ونه غواړي، ما مخکې عرضو چې کله کله خپله چارواکي د مملکت اول کسان دوی په دغه جرمونو لړلي وي، نو اکثرا خپله دولتونه دا کار نه کوي یا نهشي کولی، نو په دې اساس بیا دا محکمه را وړاندې کېږي او حکم کوي. د تاسو د پوښتنې په ارتباط مشخص تر اوسه پورې دوه لوی چارواکي چې نیول شوي دي، چې یو ملسویچ د سربیا یا د پخواني یوګسلاویا یا د سربانه مشر چې په جنګي جنایتونو باندې محکوم و، هغه ونیول شو. د محکمې په جریان کې و چې مړ شو، یا بل عبارت ویل کېږي چې خودکشي یې وکړه په زندان کې. او دوم کس څو وخته مخکې د فلیپین پخوانی جمهور رئیس په خپله په فلیپین په مانیلا هوایي میدان کې د دې محکمې د حکم پر بنسټ ونیول شو او د محکمې لپاره هالند ته واستول شو چې اوس تر محکمې لاندې.
اما داسې کسان هم شته چې د محکمې د نیولو حکم کړی دی اما نیول شوي نه دی، لکه د اسرائیل بنیامین نتانیاهو یا د روسیې ولادیمیر پوتین. د دې علت څه دی؟
ما مخکې موارد درلودل چې کله کله غړي هیوادونه او کله کله هم ځینې هیوادونه چې د دې محکمې غړیتوب نه لري، لکه اسرائیل خپله د دې محکمې غړیتوب نه لري. په دې مواردو کې اکثر هم تعلل کوي، سیاسي بانې جوړوي، کسان چې قدرت کې دي، اما دا د معنا نه لري چې دا شخص کله چې نه نیول کېږي یا نه سپارل کېږي، لکه نتانیاهو یا پوتین، دوی معافیت پیدا کړی. دا په هیڅ وجه د دې معنا نه لري. ما مخکې تاسو د فلیپین پخواني جمهور رئیس مثال درکړ، هغه د خپل قدرت په وخت کې ونه نیول شو، وروسته د هغه نه ونیول شو. ولې؟ خصوصیت د نړیوالو جرایمو دا ده چې هیڅ وخت تر مرور زمان لاندې نه راځي، بلکې چې نور جرمونه چې ملي جرمونه دي یا سازمان یافته جرمونه دي، دا د زمان په تېرېدو سره تر مرور زمان لاندې راځي. نړیوال جرمونه تر مرور زمان لاندې نه راځي. هر زمان چې دته دغسې یو شخص ته ناشانسی پیدا شي، نو په طبیعي ډول بیا نیول کېږي.
ډیره زیاته مننه استاد. کم وخت لري څو شی به نورم را سره ووسی، یو څو اوریدونکو باوري، یو څو اوریدونکو باوري وګوري چې دوی څه پښتنه لري، د دې پښتنو ته هم ځواب وست. مهرباني کوي آزادی رادیو، مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصلیا. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو دی. خیر، دوی خبري ونه کړې. دوهم اوریدونکو ته باور شو چې هیله ده چې خبري وکړي. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
سلامونه کاروان صاحب د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلام تکراتي مله هلمنه.
مهرباني کوي صاحب. صاحب
ډیر مننه کاروان صاحب د دې نظر هم چې دا نړیوال جنایي محکمې ویل چې شیخ عبدالحکیم حقانی او شیخ عبدالحکیم صاحب او تفسیر محکمې دا ایبت الله خانزاده دوی دواړه محکمه کړي دي، نو زه وایم چې د دوی مشکل یعنی دوی څه کړي دي چې یعنی ولې محکمه کېږي؟ دوی خو داسې یعنی یو افراد خلک دي، داسې څوک یې باید محکمه شي چې دوی ته مشورې ورکړي. او بیا دوی خو څه نه دي کړي چې باید ظالمانو خلکو ته باید لکه بنیامین و پوتین و د ترهګر امریکا او روس مشر ډونالډ ټرمپ او داسې خلکو ته باید سزا ورکول شي. دوی خو داسې څه نه دي کړي، خو دا مکتوبونه یې بند کړي دي. نو دا خو داسې شی نه دی چې څوک په محکمه کې خو ایله دی، نو دوی ول داسې چمنه کوي چې د افغانستان خلکو دغه سرکت دا خلک یو د پښو وغورځي.
ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته. د راډیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي شه بیا
سلامت اوسئ. مهرباني.
او الله دې پاتہ لکه محترم اسمت سروان صاحب، دا د ملګرو ملتو کوم غونډې چې را باس کړي د امیر فکل کوټو غندو چې امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله دې مثال د خبرې باید محکمه شي. نو دا د جرمونو محکمه چې داسې پرېکړې کوي دا د نیامین نتنیاهو نه محکمه کوي چې هلته په غزه کې پر مسلمانانو باندې بمبار شروع کړی دی.
بلې د هغه په اړه تاسې لکه چې وانورې د استاد خبرې چې د هغه په اړه یې هم حکم صادر کړی دی که په لاس ورسی نشي
نن چې ساروان صاحب د قسم د تخم کې ونی چې دا دغه چې د درواغ غونډې جوړې مثال د خبرې دغه چې د درواغ پلیک لري کوي کدی محکمه کوي شام دې محکمه کې چلته په ملګرو ملتونو کې د استاد دین منی مثال بنیامین نتنیاهو دې محکمه کې شیخ صاحب حفظ الله خو الحمدلله دلته په افغانستان کې ټول خلک دنه خوشاله دي اسلامي نظام دین او د امیر فکله کوټه غونډه دغه چې پریکړه دې نه کوي د افغانستان په اړه
مننه بل اوریدونکو او رو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سروان صاحب سلام علیکم خبر
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب
مننه خوشاله بو شیخ محمد ابي احمدي من په بغلان نه زنګ والله محترم جوړ کوو چې وګوره دا نه والله مکه نه مکه خو وخت کې یار وخت یو څو سې کو فال باندې پر لګ دی چې موږ تاسو پیسې را باندې دې دغه یو مشکلات پیدا کړي یو وخت ته ګیر موږ خلک نو سوند لاندې لاندې تقریبا وګوره چې هغه مشکلات لاندې راوړي نو ټول چې وګورو نه سمایي نور په کوم کې دا نه وګوره دا اتل صاحب چې ویل په فلسطین کې وګوره سوره دا نو دی وان تا ویل چې دا دنامینه ته نه هو نشي کله به نشي په کنه کوم وګوره نن پرنو کننو دولتان سره دین تاسو ان خپل ځای کې دوی هم تر مرمنه مو سره خیر وبړ کوي نه تقریبا هغه مشکلات دي په فلسطین په اړه باندې خپل مشکل هغه بیانوي نه په فلم بدلو د البته خامخا په کوم مملکت یا ایران باندې په فلسطین باندې نو پته غلو وګوره افغانستان هو څه په ځاده نو کېږي چې مکتبونه خو شي نور په څوک چا نه لاندې چا په استرا نه وزري نه باندې خاندې ته بولي نو افغانستان کې ارامه شتغلای دا په سروي 50 کلم دا خلک چې د افغانستان خلک یو پر سره جنگول می چا ته نه ویل چې ولې د شکوې دا مظلوم مسلمانان ته زبروي یعنی مخکلي ویني خو لري تقریبا سلوت غلو کې سروان صاحب محترمه نو دی اورز هم دغه مکه مه غونه کوي دغه یا امریکا ته کومره مه غونه کړه څنګه نه راځي پته نیول لا ټول په داخلو په افغانستان په مزره کې
سلامت اوسه کور دی ودان احمدی صاحب بل اردن کيم ده بیا به ورشو استاد ته مهرباني کوي ازادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تاسو ګورستر مو دوه لاسو سلامونه ایسته شولا ته ترلای ما ده بغلان ولایت کې لګینه
مهرباني کوي سرلای صاحب
سروان صاحب خو خو جوړ او سروان صاحب خبرونه دلته نه اوریدل کیږي لکه موضوع نه نیم خبره
نو موضوع اول ووري بیا ټلیفون وکي ډیر مننه کور ودان استاد تاسو دې اوریدونکو خبري ووري دي تقریبا سره ورته وي نو څو ورته وایست د دوی یو پښتنه دا و چې د طالبانو مشانو څه داسې ناسم کار کړی دی چې باید محاکمه شي
ارزو کوم د درنو اوریدونکو ته احترام ترته وړاندې کوم په اصول کې دولتونه په نننۍ نړۍ کې دوه ډوله مکلفیتونه لري یو هغه کورنی مکلفیتونه لري چې خلکو ته باید خدمت وکړي د خلکو حقوق په رسمیت وپیژني او هغه قواعد او اصول چې په نړیوالو سطح کې ټولو هیوادونو هم اسلامي هیوادونو او هم غیر اسلامي هیوادونو منلي هغه باید لږ تر لږه عملي شي که چیرې د بلې خوانه دولتونه په نړیواله سطحه د لپاره چې د نړیوالې ټولنې غړي شي د نړیوال سازمانونو غړي شي له نړیوالو مرستو او همکارۍ نه برخمن شي دوی ته لازمه ده چې نړیوال قواعد هم رعایت کړي او هغه ومني او هغه د خپلو قوانینو سره په مطابقت د خپل دوري دستور سره په مطابقت عملي کړي په خپله ټولنه کې متاسفانه په تېرو څلورو کلونو کې کله چې طالبان قدرت ته رسیدلي دي د اوسنی چارواکي نړیوالو قواعدو ته لږ تنظیم کوي یعنی هغه غوښتنې چې په وار وار د نړیوالو قواعدو له مخې له دینه کېږي هغوی ته دوی منفي جواب وایي خو له بلې خوا نه له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې دوی سره همکاري وکړي له دوی سره مرسته وکړي دا یوه خبره ده بل مهم ټکی په دې ارتباط دا ده چې نړیواله سطح د بشر د حقوقو دپاره اصول وجود لري مثلا د ژوندانه حق د کار حق د تحصیل حق د ښځو ترمنځ د مساویتوب حق د تقاعد حق د تفریح و سیاحت حق د بیان د ازادۍ حق د سیاسي ټولنې د جوړولو حق او لکه داسې نور لکه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د افغانستان نیم نفوس چې ښځې دي دوی د تحصیل او کار لحق نام متاسفانه چه بی بحری سوی دی دی تا دا حق نوار که اول که گی هر کلا چه دی بشر دی حقوق و دی اصول پزد کم دولت یا کم شخص دی دس اعمال مرتکب سی پتیره بیا چه اگه بیا دولت مشرید یا دولت رحمری یا پوال مقامات کارو که دتا پا بینلی حقوق کوایی چه ده به بشریت زد جرمونه کردی او دار محکمه ورده پا دی اساس در دوه مقامات به طالبان و چه مشر دی طالبان و دستر محکمه رئیس راغله به بشری زد جرمونه پا جرم تورنسی بیدی چارنوال خواه او قاضیان دی محکمه حکم کرده در شخص باید اونو چه او محکمه تازم کرده.
بله دوی دی بنیامین نتانیاهو یادونه بیا بیا وکړه تاسو مخکې قسم پر یاره خبري وکړه لیکن تمره سي مش پر خبرونه کې ولو څم د مخکې هنګری ته تو او د هنګری ولسمشر چې ډیر له د سره نشته دی هغه ول چې زه د محکمه د پریکړه نه منم د په برخه کې او ترامپ خو تسویل امریکا اصلا د محکمه غړیتوب نه لري هغه هم نه منی د محکمه لکه دا وريدونکې چې ځینې وایي چې د محکمه نه منو یا طالبان وایي اوس نه منو او امریکا هم وایي چې نه منو نو بیل امریکانه او بیل هنګرینه فکر نکوم چې نتانیاهو د کوم بل هیواد ته هم تللی وي چې دی آی سی سی غړیتوب ولري که څنګه
همداسې ده تر هغه پورې چې موږ اطلاع لرو نتانیاهو د اسرائیل صدر اعظم پرته له هنګرینه بل چیرې نه ده تللی او تاسو پوهیږئ او محترم اوریدونکي پوهیږي چې د هنګري صدر اعظم تقریبا ډېر نړیوال قواعد نه مني چې زه فکر کوم چې بل ورځ به ځان هم کوم محکمې ته برابر کړي او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د امریکې متحده ایالات د دې محکمې غړیتوب نه لري ځان مکلف نه ګڼي په دې کې اما لکه چې ما مخکې هم وویلی دا ناممکنه دا چې نتانیاهو چې د خپل صدارت په دوران کې چې له هغه وخت چې د خپلې چوکۍ نه لري کېږي یا ورځ نه یو ورځ به د محکمې ته وکشتي
استاد د طالبانو مشران همدغه دوه مشران خصوصا چې په حکم کې نمونه راغلی دي ځای سفر نه کوي کوم بهرني هیواد ته ګمان نه کیږي چې پاینده کې هم سفر وکړي نو شاید د ځینو اوریدونکو لپاره دا سوال پیدا شي چې د دې حکم نو ګټه څه سو داسې یو سمبولیک حکم دی
دقیقا په ظاهر د امر سمبولیک حکم دی د ډېرو نورو کسانو په ارتباط هم لکه د خوا د سودان د اوس ولسمشر بشیر په ارتباط هم داسې حکم شوی او تر دا اوس پورې هغه د دې محکمې لاسته ونه لویده هغه ځان پټ کړه او ځان یې وساته په دې کې هېڅ شک نشته اما دا دوه نور متاسفانه بد تاثیرات لري یو دا چې د طالبانو د حکومت اعتبار په نړیواله کچه شدید ضعیف وي نو هېوادونه په احتیاط سره د تعامل د ډیپلوماتیکو اړیکو د رسمیت پېژندنو دپاره بیا اقدام کوي ولې نه غواړي غړي هېوادونه له دې محکمې سره هم په تضاد کې واقع شي دا یوه مسله د بلې خوانه دغه خپل دغه شخصیتونو ته د یو نړیوال مجرم په توګه په تاریخ کې ثبتېږي او درېم ټکی دا ده چې په قدرت کې له قدرت نه وروسته ولو په افغانستان کې یا په نړۍ په بل ګوټ کې یا مثلا که په افغانستان حکم نوی حکومت راځي نوی تغییر راځي نو دا خطر وجود لري چې دوی محاکمه شي
ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم په اړه خبرې کوي چې د طالبانو مشر او د ستر محکمې د رئیس ته نیولو په اړه کړی دی یو اوریدونکو له روزان راو پیژنې ازادي راډیو مهرباني صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست خبرې وکړي لطفاً یو تجر خبری وکی او متاسفانه چه تلفونی قطع شو خیر مخی تردی چه بل اوریدون که تور شو دی آی سی سی یا دی نریوال دی جرمونو دی نریوال محکمه دی حکم پا عره دی آزادی رادیو خبریال او راپور چم تو کرده دی راپور بسر وابرو
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. د حکم کې چې د سې شنبې په ورځ 2 جولای 2024 په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړي دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د 8 مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15 په افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. ICC زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلې دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولې دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وان زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یو برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او تبوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ICC یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم، یعنی هغه حکم چې د سه شنبه په ورځ صادر کړ او پر اساس د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه د ستري محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه یې کړې ده. مخکې مو د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص په نصر الله ستانګزی ایمیل مو شاغل ستانګزی په دې اړه ځینو پښتنو ته ځواب وایو. فکر کوم چې په دې برخه کې به د هغو اوریدونکو چې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوال محکمې په اړه د هغې د دې محکمې د صلاحیت د غړیو د شمیر او د حکم د لازم الاجرا تو په اړه درلودي ځواب به موندل شوی وي. شاغلی ستانګزی ویل چې آی سی سی یا د جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز د هالند په هیک ښار کې دی او د هیک محکمه هم ورته وایي یو سلو څلور بشته، یعنی د نړۍ له شاوخوا څخه باندې یو سلو نیوي هیوادونو څخه یو سلو څلور بشته هیوادونه د دې محکمې غړیتوب لري. البته په دغو هیوادو کې چې غړیتوب نه لري یو هم د امریکا متحده ایالاتونه دي. هغه هیوادونه چې غړیتوب نه لري هغه وایي چې موږ حکمونه نه منو، لیکن هغه هیوادونه چې غړیتوب لري هغوی مکلف دي چې د دې محکمې هر فیصله ومني. مثلا دوی مخکې یادونه وکړه چې د محکمې ځینې برحال مشران محکوم کړي دي، لکه د اسرائیل بنیامین نتانیاهو. که شاغلی نتانیاهو د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر وکړي نو مکلف دا هغه هیواد چې وینسی. همدغه علت هم ده چې شاید شاغلی نتانیاهو یا ځینې نور چې محکوم دی د دې محکمې له لوري داسې ځایونو ته سفر نه کوي. البته هغو هیوادونو ته تللی شي لکه امریکا متحده ایالاتونو چې تللی وو، ځکه چې هغه د محکمې د پریکړو ځان تابع نه بولي. یو اوریدونکی لرو، وربشو چې اوریدونکی مو څه وایي؟ مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
وسلام تاسو ته سلام، تخنیکی همکار ته سلام، افغان هم درنګار نه.
مهرباني کوي افغان صاحب، د موضوع نه خو خبرې څه وایي سپکی؟
نه دلته خو نه ورو خو موضوع نه دومره خبرې چې دغه مشران کې دغه بندي چې دغه ساتې جنایت کړی دی.
بله، د دې محکمې د دې فیصلې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
بېخي ښه دغه ده چې هر مملکت هر ملک هر دغه جنایت کړی باید پوه شي دغه شي محکمه شي مخترمه. دا بېخي موږ ورسره موافق یو، افغانستان خلک ټول موافق دي.
بله، لیکن تاسو وایئ چې له ننګرهار خبرې کوئ، فکر کوئ چې که تاسو په ننګرهار کې دا ډول خبرې کوئ او لکه مشکل سره باندې مخامخ کیږي؟
ډېر مزه مخامخ شوه مې ما پوجې دې امنیت مړې مزه ما نه ویډیو هغه سره چې ته به خزمن کو مخاله باندې خبرې نه کوي او زه والا نه ډارېګ منوري چانه نه ډارېګ ما.
بله، په اساس تاسو وایئ چې دا فیصله په ځای ده، په کوم اساس؟ د مخکې د طالبانو په لویانو وویل چې امنیت شته، څوک ځورول شي نه دي.
امنیت تو پوجی خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي، پوجی خلکو کې نمړ شل، پوجی کاروبار نشته، مکتبونه در تعلیم دا بند دی، دا انتخار دا انتجار دا معلولین دا تیمان دا کونډې دا ټول دا ټول در په در دي په افغانستان کې. دوی خپل شي نش کې پوجی دوی کې ماده څه خلک ولیدل چې تر خاره پورې به پخو روان بول و چې دی ورور وګل پوجی ټوډیانو کې ګرځي او څنګه چې هغه دغه و همدی دام دام هم دسې دي څلکه پښه برابر کړې نو روان ته بایدي.
بله، فکر کوي چې دا حکم به عملی هم شي، عملی به کړی شي؟
مثلا دی و کې پوه شي زه خوشاله یم چې هر ال ملک چې جنایت کړی باید پامې دې سره حساب وشي. او خوشاله
اوسه مفرما، سلامت اوسه، کور ودان خوشاله اوسه. تاسو هم له ټولو اوریدونکو مننه کوم چې تر دې دمه ټلیفونونه کړی دي، نظرونه څرګند کړی دي. اوریدونکو ډیر لرو خو له بد مرغه چې له سټوډیو سره کله تخنیکی همکار وسلوي په دې منځ کې ټلیفون قطع شي، نو تم ده یو خو اکثره اوریدونکو دي واتس اپ له طریقې له مر سره تماس نیسی او په افغانستان کې د انټرنیټ خوند هم نشته. خو په هر حال قدرمن اوریدونکو ته لوی خبرتیا ورسته موضوع بیا اعلان وو او د دوی ټلیفونونو ته سترګې پلاره یو.
تا تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 11 26 401. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 26 401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
اوس به بیرته اوریدونکو ته ورشو یادونه کوم چې په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې د آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستي حکم په اړه له خپلو درنو میلبنو او اوریدونکو سره خبرې کوو. د محکمې د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو حکم کړی دی او تور یې هم دی چې دوی جنسیتي تبعیض کړی دی او یا جنایت یې کړی دی. له پاکستانه زرملوال صاحب لرو. مهرباني کوئ زرملوال صاحب.
السلام علیکم محترم سروان صاحب. سلامونه او نیکی لتاسو محترم اوریدونکو او مېلمنو باندې.
خوشاله اوسئ زرملوال صاحب. ستاسو نظر څه دی؟
د ما نظر خدای ته محترم سروان صاحب، که چیرته په دغه اداره د کومه څه خبره کړې ده په دې کې شفافیت وای، نو د ما په فکر او نظر باندې دغه ټول د شلو کالونو کې داسې جنایتونه شوي دي په افغانستان کې، چې ډېر سخت جرمونه شوي، یعنی قتل او قتال شوی ده، جنسي تېرې شوي دي. موږ هغه کس ته معلومه ده، مسلم معلومه ده، په دې باید موږ تاسې سترګې پټې نه کړو. نو یو هغه ولې روغ ګرځي داسې کسان چې هغه په دشتلیلې کې څومره نفر په شهادت ورسوله، حتی د دې کانترونو کانترمنو نومونه یې ویلي تویې شوې، هغه چا مجازات نه کړ. نو اوس راغلي دي د افغانستان د اسلامي امارت بعضې غړي دي، هغه مجازات کوي. دا خو زه یو طرفه بولم، دا خو سروان صاحب زما فکر او نظر باندې شفافیت نشته په دې هغه کې.
بله، لیکن فکر نه کوئ چې کله مثلا په یو ټولنه کې دو نفر جرم کړی دی، یو خلاف عریضه کیږي، هغه محکمې ته کش کیږي، او بل چې دغه خلاف چا اسناد نه ټول کړی، عریضه نه یې کړی، شکایت نه یې کړی، تبن چې دغه خلاف اقدام هم نه کیږي.
نو هغه خو کیږي ولې نه کیږي؟ خو هغه په داسې مورد کې کیږي محترم سروان صاحب، هغه شرعي نظام دی او دا ادارې خوشي دي. دا خو ګوره د ما په فکر د نورو داسې هېوادونو تر تسلط لاندې دي چې هغه غیر اسلامي هېوادونه دي، تر کومه چې زه معلومات لرم
اسلامي هم
شته.
دا یو سلو څلورش هېوادونو کې ډېرې اسلامي هم دي، داسې نه ده چې اسلامي نشته، هر څوک شته.
په دې کې هېڅ شک نشته سروان صاحب، تا خبره زه منم، خو اما په داسې دغه د هېوادونو په لا درنه ده چې هغه کوپرې هېوادونه دي، په دې کې خو شک نشته. ګور بسر کې امریکا د امریکا شو یا ما اسلامي هو د دمر دي چې
زرملوال صاحب د ستانګزی صاحب استاد مراغوشته یو چې تاسو ته صحت درکې چې د محکمه چیری د څنګه د چا جوړه کړی ده، څوک غړي دي. اول سر کې د امریکانو یاد کو چې امریکا د دې محکمه غړي توپ نه لري او نه پریکړه مني، بالکل وای وای زه د دې پریکړه ته ژمن نه یم، او تاسو بیا وای چې امریکا دا کار کړی دی. مننه.
ګوره یعنی دغه نه سروان صاحب، ګوره اوس په دغه کې به نه په نورو جنایتونو کې، د ګوره دا شل کاله کې څه ده، یعنی له موضوع نه کېدی چې موږ ونوځو، دا شل کاله چې و دغه د قرضې اداره ولې غن وروسته د اشرف غني اداره وه، دغه کې څومره جنایتونه وشوه، همدغه امریکا سر کې همدا اوس ګوره غزه وګوره، ټوله غزه د مسلمانانو په وینو باندې ټوله ځمکه سره ده، یعنی د دې څوک غم نه خوري. دا د امریکا نه
دی، د غزه په ارتباط خو دانن باندې یمین نتانیاهو محکوم کړی دی، د غدې نیولو حکم هم صادر کړی دی.
خو کوي چیرته دغه یتن نتانیاهو ونیو، نو بیا د نورم دغه شی ونی چې هغه هم هر څه نه ګرځي د چا په اصطلاح باندې
مخکې ستنه ګرځي وای هغه څوک چې په واسه ورسیږي نسی او هغه کس چې واسنه پی ورسیږي ځنې کسان شته چې دوی حکم صادره کړی ده
سیده زمانه
خیر پرې نه دی
نصر الله ثاني ځای صاحب ده
بله اوس نشته تر اوسه پرې را سره وي غدا توزیع
ده او خو ډیر ویني هغه ډیر ویني ډیر معلومات لري هغه شنون قاعده ما ته معلومات خو زه دمر درته وایم تګور هغه دې پانی شوره دې وخت نه لرنو نه څو نه وی نه تر دا 2000 یعنی په سم کاله پورې شي سم دې یعنی په دا 2000 یعنی سم کاله پورې یعنی څومره جنایتونه سوي دي دغه چا پښتنه وکړه یعنی په منځنۍ درجه جګړه وي په کابل کې
ډېر مننه تاسو یې نو چې دې غونه دي شوي د آینده کې دې من کېږي پر هل ډېر مننه
بالکل بالکل بالکل
وایي
دا خوشفافیت نشته
صحیح سر ډېر مننه سر ملوال سي کور ودان چې له خیبر پښتونخوا څخه مو ټلیفون کړی او نظر مو څرګند کو یو بل اوردون کوم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني خبری وکي آزادي
نوبت ما
بله بله نوبت مو ده مهرباني
خوب است نظر ما فعلا کې حکم صادر کړه محکمه جزایی بین الملل است چې بلاست او هیڅ تغییرات ان شاء الله در امارات اسلامي آورده نمیتونه چون کې اینا ناقض حقوق بشر نیستن اینا حامی حقوق بشر هستند اگر حقوق بشر بین الملل در نظر می گرفته باشه چرا حقوق بشر مردم غزه ندارن اونها بشر نیستن مگر روزانه شب
روز کودکان و زنان تسلی که چه دا خبری نوری دی در روز پرستان اگزی سیب در تا دو ویل چه پیغه برخی که هم حکم صادر کرده دی
فارسی بگید ما پشت را بلا نیتم برادر
خیر دیر منه نه سلامت توسی کروادن پا راتون که خبرونی تا لطفا تیلیفون وکی پا راتون که خبرونه مو داریده حتما تیلیفون وکی التا خپل نظر سرگن که للند خبرتی ها و روستا بیا هم در سرایو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوا مې
مال مې ټول مې در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ اخلاق ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو په روانه میکروفون ستاسو خبرونه کې د جرمونو د نړیوال محکمې یا ICC د روسي حکم چې د سه‌شنبه په ورځ صادر کړ په اړه خپل درنو ملمنو او اوریدونکو سره خبرې کوو د محکمې د طالبانو مشرانو د ستر محکمې رئیس محکوم کړی دی او غوښتنه کړې ده چې دوی دې ونیول شي نړیوالې جزایی محکمې له دې حکم وروسته د بیلابیلو شخصیتونو د طالبانو منتقدینو د بشري حقوقو پلویانو فعالانو راز راز خبرګونونه شوډلې دي ډیرو یو د ICC یا د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلای کړی دی او ځینو خدام ویل دي چې هیله لري چې محکمه به دا پریکړه عملی کړی شي یو شمیر نور ویل دي چې که څه محکمه به دا حکم عملی نکړی شي خود طالبانو په رژیم خامخا اغیز لري لکه څنګه چې مخکې شاغل استان یې هم ورته اشاره وکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله ځندوي اغیزمنوی ممکن ځینو هوادونو له روسي ورسته ځینو هوادونو غوښته وای چې له طالبانو سره تعامل دی کې هغه اغیزمنوی په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره ورو
نړیوالې جزایی محکمې یا ICC ویلي د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القصات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی د حکم کې چې د سې شنبې په ورځ د جولای په 8 په یو رسمي اعلامیه کې صادر شوی دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو پرونه یا هڅونې پر بنسټ یا د کړنې تر سره کړې دي محکمې ویلي دروم د تګلارې اساس نامې د ومه مادې لمخې د خزون جنو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي او سیاسي دلایلو لمخې سیستماتیکې زورونه د بشريت پر ضد جرم بدل کیږي. په دوام کې راغلي چې دغه ډول زورونه د 2021 میلادي کال د اگست 15 په افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا سلې رسیدو وروسته د هغو جنو خزو او نورو کسانو پر وړاندې شوې چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه شان د خزو او جنو ملاتړ ګڼل کېدل. نړیوال جزایي محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندي کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. آی سی سی زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وند زبی الله مجاهد دغه حکم په خبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یو برخه کې ویلي:
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په ځوانجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د ځوانجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان مریض کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي و چې د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي و چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
پل روان یم گام گام غږیږم اے پل پل روان یم گام گام غږیږم گم نام نام گم پل پل روانیم گم 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 ہے پل پل روان
مس خستا پستر گسا کی نئی مس نس خستا